درنو سنو ستړي مشي په بل خبرونه کې چې د ازادي رادیو یو بل سات فایل شو ز اجمل اندر ته هر کله وایم په دې خبرونه کې هم د ازادي په چپو کې بحث لرو او په کې به په هغه نړیوالو فشارونو او وختونو غږیږو چې له طالبان نه غواړي خپل حکومت دې ټول شمول کړي. طالبان په وړاندې څه دریځ لري؟ د ټول شموله حکومت معنا څه ده؟ په دې به وروسته له خپلو میلمنو سره په ازادۍ څپو کې خبرې کوو. له تاسو نه به هم اورو، ستاسو پیغامونه به هم اورو. تاسو هم کولی شئ چې زموږ د واټساپ یا نورو شمیرو باندې زنګ ووهئ. خو تر هغې مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. زه اجمل اندر. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې سیلاب ځپلو سیمو ته یې مرسته رسوونکي ډلې رسیدلې دي. د لغمان لپاره د طالبانو د ملي امنیت رئیس مولوي الفتح هاشمي په یوه ترافیکي پیښه کې مړ شوی دی او ټاکل شوی ده چې د امریکا ولسمشر جو بایډن نن د امریکا پر کانګرس د حملې د یوې کلنې کلیزې په مناسبت وینا وکړي. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې سیلاب ځپلو سیمو ته چې زیاتره په هلمند، کندهار او روزګان کې دي مرسته رسوونکي ډلې رسیدلې دي. په وروستیو کې دغه سیمې د سختو بارانونو او له کبله یې د سیلابونو د راوتو شاهدې وي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح‌الله مجاهد نن ازادۍ راډیو ته وویل چې هڅه روانه ده څو وضعیت تر کنټرول لاندې راشي.
تیم های کمک کننده امارت اسلامی در منطقه به خود رساندن به وجود
دوی مرسته رسون کډلو سن نسیمه تر رسولی ان شاء الله د وضعیت د کنټرول په حال کې یو کسام د تلفات کوم ریپورټر نشته. خو هغه کسان چې په سیلابونو کې بند پاتې وو د هلیکوپټر په وسیله ژغورل شوی دي. تر دې مخکې د طالبانو لخوا ګمارل شوی له پیښو سره د مبارزې کمیسون پرون ناوخته په خپله لومړنۍ غونډه کې چې مشري د رئیس الوزرا لومړي مرستیال ملا عبدالغنی برادر کوله ټولو اړوند وزارتونو او ادارو ته دنده وسپارل شوه چې د وروستیو ورښتونو له امله له زیانمنو شوو خلکو سره بیړنۍ مرستې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې رپورټونه وایي د بدخشان په ولایت کې د واورې د یو راشي د راښویدو له کبله دوه ورځې مخکې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي. همدارنګه په هلمند کې هم په ځینو ولسوالیو کې د سیلابونو له کبله د تلفاتو رپورټونه ورکړل شوي دي. د لغمان لپاره د طالبانو د ملي امنیت رئیس مولوي الفتح هاشمي په یوه ترافیکي پیښه کې مړ شوی. د لغمان د والي ویان صلاح الدین زاهد نن ازادي راډیو ته وویل چې مولوي الفتح تېره شپه شاوخوا 12 بجې د مرکز مهترلام اړوند قرارګاه سیمه کې په یوه ترافیکي پیښه کې مړ شو او څلور ساتونکي ټپیان شول. هغه د دغه پیښې د څرنګوالي په اړه ډېر جزئیات نه دی ورکړي. وړمه ورځ د کابل جلال آباد پر لویه لاره د لغمان په مربوطاتو کې په ترافیکي پیښو کې 15 تنه عام خلک مړه او تن ټپیان شوي وو. په دغه ورځ باندې پر دغه لویه لاره په یوه ورځ کې درې ترافیکي پیښې رامنځته شوې. ټاکل شوی ده چې د امریکا ولسمشر جو بایډن نن د امریکا پر کانګرس د حملې د یوې کلنې کلیزې په مناسبت وینا وکړي. بایډن دغه وینا په هغه ځای کې کوي چې یوې پارېدلې ډلې تاوتریخوالي ته مخه کړې او هڅه یې کوله چې د 2000 کال په انتخاباتو کې پر پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغه د بریا د تایید مخه ونیسي. د سپینې ماڼۍ ویاندې جین ساکي ویل بایډن به یو ځل بیا د دغې تورې ورځې په جریان کې شوی وحشت یاد کړي. هغه همدارنګه دا خبرداری هم ورکړی چې د متحده ایالاتونو ډیموکراسي د پخواني ولسمشر او د هغه د ډیرو پلویانو درواغو او د توطیې تیوریو له ګواښ سره مخامخ کړې ده. د شمالي کوریا دولتي خبري اژانس نن وویل هغه توغندی چې ورز مخکې ازمویل شوی و له غږ تیز او ازموینې وښوده چې هغه د دې وړتیا لري چې پورته یا ښکته شي او نور مانورونه ترسره کړي. دا د شمالي کوریا لخوا د هایپرسونیک یا له غږ تیز توغندیو دوهم ازموینه ده چې د هیواد پرون وکړه. مخکینۍ وایي په سپتمبر میاشت کې ترسره کړې وه. د رپورټ له مخکې مخکې له دې چې دغه توغندی په 100 کیلومترۍ کې ټاکلی هدف ولولي 140 کیلومترۍ مانورونه ترسره کول. د جنوبی کوریا او جاپان پوزونو ویلي یو توغندی کشف کړی خو زیات جزئیات نه دی ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دغه ازموینه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له بندیزونو سرغړونه ده او هغه د شمالي کوریا ګاونډیانو او نړیوال ټولنې ته یو ګواښ دی.
آزادۍ په څپو کې،
در امواج آزادی.
دوستانو ستړي مشه دي، آزادۍ په څپو کې د دیونه خبرونه ته مو زه اجملند یو بیا هرکلی کوم. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال ویلي دي چې پریکړه کړې ده د افغانستان د پخواني حکومت چارواکو ته په دې حکومت کې دندې ورنکړي. ملا عبدالغنی برادر د ملي تلویزیون سره په وروستیو کې په یوې مرکه کې د جمهوریت د دورې واکمن په فساد، غلا او وژنو باندې تورن کړل او وی ویل چې که دوی ته بیا هم دندې ورکړي ښایي فساد، غلا او وژنو ته لاس واچي. خو نړیواله ټولنه له طالبانو غواړي چې یو همشموله او ټول شموله پراخ بنسټه حکومت دې رامنځته کړي. تر اوسه پورې هیڅ حکومت د نړۍ طالبانو حکومت په رسمیت باندې نه دی پیژندلی. دې بحث کې به په دې غږیږو چې اصلا دغه پراخ بنسټه یا ټول شموله حکومت څه دی. طالبان چې د پخواني حکومت واکمن په فساد او غلا تورنوي خپله څومره دا تضمین ورکولی شي چې د دوی په حکومت کې به فساد نه وي؟ آیا د پخواني حکومت چارواکي واقعا دومره په غلا او فساد کې تورن و چې باید په راتلونکي کې دنده ورنه کړل شي؟ همدارنګه د حکومت د ټول شمولۍ په نورو ابعادو او د مشروعیت په مسله باندې به هم بحث کوو. د بحث لپاره مو رابللی دي په لومړۍ برخه کې برسره په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر او همدارنګه د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی استازي شکریا بارکزیوي. د جنګ او سولې انسټیټیوټ مرستیال حکمت عظیمي ته مو هم بلنه ورکړې. دی به هم راسره برخه واخلي. د خبرونې په وروسته برخه کې برسره د اقتصادي او سیاسي چارو څېړونکی محمد داود مایارم یوځای شي. وس سره له تخنیکی همکار مې راته وایي چې پخوانی افغان ډیپلوماټ او همدارنګه په ولسي جرګه کې د خلکو پخوانی استازي شکریا بارکزی را سره بحث توسل شوې ده. اغلی بارکزی خبرونې ته ستړی مشي، هرکلی درته وایو. اصلا راځئ چې له دې نه پایل کړو چې په افغانستان کې دغه د ټول شموله حکومت اصطلاح چې هم یې اوس د نړۍ هیوادونه کاروي او هم له طالبان نه بیا بیا غوښتنه کوي، د دې هدف څه دی؟ ټول شموله څه؟
سلامونه او نیکی هیلې تاسو ته او قدرمن میلمنو اوریدونکو ته. په اوسنی وخت کې زه فکر کوم چې هر یو د ځان نه یو مشخص تعریف لري د پراخ بنسټ حکومت او ټول شمول یا همه شمول حکومت نه. کیدای شي امریکا ځانته تعریف ولري، روسیا ځانته ولري، ایران ځانته ولري او هغه ملکونه چې په دې باندې تاکید لري او د افغانستان خلک مختلف سیاسي ډلې بل نظر ولري. خو زما په اند په اصل کې پراخ بنسټه حکومت هغه حکومت ته ویل کیږي چې د تعهد او تخصص پر اساس باندې جوړ، په هغه کې مختلف سیاسي، جنسیتی، قومی او ژبنیز توکمونه پکې خپل شتون ولري. معیار دا نه یې چې واک ویش سوی، بلکې معیار دا یې چې د تخصص او تعهد افغانستان لپاره دغه کې یو اصلي. البته د دې تر څنګ په افغانستان کې چې څه قومونه دي او څه مذهبي جوړښتونه دي او ته هم اوس مونږ وینو چې افغانستان جوړ له ښځو نارینه او نه دي جنسیتونه، په هغه کې باید خپل حضور وکړي. په افغانستان کې مونږ مختلف حکومتونه هم تجربه کړي او تاریخ مونږ ته دا درس راکړی چې هر حکومت اول خو افغانستان خاص او مشخص دی، یو قوم لپاره نه دی جوړ او نه هم اداره کېدای شي. که فرق نه کوي چې کوم قوم، مګر تاریخ دغه تجربه ثابته کړله چې نور واکمنی باید د قومیت پر اساس باندې ونه اوسي. د سیاسي جوړښت له امله هم زه فکر کوم مونږ تیر شل کاله کې ولیدل چې حکومتونه یا وزارتخانه جوړې شولې، ورانې شولې او کارونه مخته نه تلل. ځکه که چیرته سیاسي جوړښت په پام کې ډیر ونیول سي او دغه تقسیم د سیاسي جوړښت پر اساسي بیا هم یو مثبته پایله نه لري، ځکه هغه تقسیم 50-50 یا هغې نه بغیر تنظیمونو باندې ویشل دا هم صحیح خبره نه ده. خو کومه ښه تجربه چې افغانستان د خپل تاریخ په اوږدو کې درلوده هماغه وه چې یعنی د تعهد او تخصص په اساس باندې واک پیش سي او په هغه کې ټول افغانستان خلک
خپل ځان اغلی شکرې. طالبان وایي چې د دوی حکومت چې دی همدغه تاسو ځینې ټکي هم دوی د دلیل په توګه راوړي چې دوی نه غواړي چې مثلا څو کسان چې ځان د یو قوم استازی بولي هغوی ته واک ورکړي. دوی دا کوي چې د دوی په حکومت کې بیلابیل قومونه هم شته دی او همدارنګه بیلابیل لورې هم پکې شته دی. د طالبانو دغه د دریس په اړه باندې تاسو څه وایي؟ د دوی دغه وسنی حکومت ته تاسو په کوم سترګه ګورئ؟ کم مسایل پکې دي؟
زما په هند اوسنی وضعیت طالبان یو حکومت نه دی چې زه د حکومت په سترګه ګورم. پاتې شول دوی چې فکر کوي چې یعنی د دوی حکومت پراخ بنسټه حکومت دی. از فکر نه کوم په افغانستان کې یوازې مولویان او ملایان اوسي. او که چیرته تاسو خپل د اسلام فلسفې ته مراجعه وکړئ هلته وایي چې کار و خپل اهل ته یې وسپارئ. هغه په دې معنی باندې ده څوک چې زه نه وایم چې دیني زده کړې مهم نه دي، مګر یو څوک په دیني زده کړو باندې سنبال نه شي کولی په نورو اقتصاد، زراعت، مالیه، خارجه، دفاع، داخله، د خار جوړونه او همدارنګه په صلحاو نور کارونه دي. چې دا ټول خو مونږ نشو کولای. تاسو د دنیا یو ملک راته وښی چې ټول ملایان له خوا څخه په اسلامي ملکونو کې حاکمیت په کې. بیا پاتې شوله د قومیت موضوع. څومره هزاره د دوی په حکومت کې شته، څومره ازبک شته، څومره تاجک شته، څومره
دغه چې د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال چې وایي چې مونږ دی په دې باندې هم بحث کیدی شي چې پخوانی حکومت کې چې ظاهرا دی پراخ بنسټه توپ هڅه کې د لا مختلف لوري طرفونه پکې و، همیشه څو کسانو دی یو قوم استازولي کوله او تر پایا پورې هم د سپاتې شول نه سره جوړ راغلل نه کوم اساس کې خود نه کوم سیستم جوړ شو. په دې باندې به وروسته بحث کوو. خو دغه تور پاړه باندې تاسو وایي چې د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا برادر اخون چې یو طالب مهم طالب بشانو نه دی، دی وایي چې د پخانی حکومت زیاتره خلک په فساد کې خکیل دي، په غلاو کې خکیل وو او د نړیوالې ټولنې ټینګارم په دوی باندې د څو مشخصو نمونو په خاطر باندې دی چې دا باید د تاسو په نظام کې وینو هغه مهال پراخ بنسټه دی. د دې څرګندونو پاړه تاسو وایي؟
زه فکر کوم تورونه تر ډیره حده پورې هم طالبانو پورې وارد دی او پخوانی حکومت چارواکو باندې. په دې کې شک نشته چې فساد په افغانستان کې و شته او که سالمه مبارزه ورسره ونه شي دی نه وروسته به هم وي. فساد یوازې دا نه دی چې خلک رشوت واخلي. فساد خپله کارشکنی هم ده. فساد د کار ناپوهي ته هم وایي. فساد په اداره کې د عدم سالم مدیریت کې هم ویل کیږي. غلا یوازې دا نه ده چې یو څوک راشي د پروژو نه غلا وکړي او هغه غندي. غلا هغه هم ده چې بیا بل څوک خېټه واچي په کورونو، موټرونو، بنگلو، هغه جایدادونو چې هغه نور د غلا په ترڅ کې لاسته راوړي. زه خپل تر ټولو د دې سخت طرفدار یم چې په افغانستان کې یو سپیناوی باید وشي، تور سپین سره معلوم شي. د افغانستان د خلکو پیسې چې افغانستان کې د افغانستان باندې تللي هغه بیرته باید افغانستان ته راوړل شي. خو یو منظم، سالم، ملي، بین المللي چوکاټ ورته ضرورت شته. دا چې طالبان نور ملامتې د دوی په منځ کې مخلا شته، اختطاف شته، رشوت اخیستل شته او دویم د خلکو په شخصي کورونو زینو باندې نن ناستي. دوی هم خلکو ته زمینه د غلا برابر کړی ده. حتی هغه وخت چې طالبان په واک کې نه وو، یعنی پخوانی حکومت کې، خپل طالبان چارواکي هم پوهېږي چې دوی څومره د شرکتونو نه اخاذي کوله. که چېرته غلا او فساد لپاره راشو، په تېر څلوېښت کلونو کې هیڅوک ځان، مخصوصا په تېر دېرش کلونو کې په افغانستان کې، ځان د دغه فساد نه پاک نشي ګڼلی.
بیا
ملا برادر ځان ته تعریف لري، نور ځان ته تعریف لري، هر یو وایي چې زه ښه یم، مګر پرېږدي چې خلک قضاوت وکړي. او فساد خو خالی یو کوچنی موضوع نه ده، هغه لوی ستر موضوع ده. دغه چې دوی کار اهل ته نه سپاري، خپله هم خپل نفس کې فساد رامنځته کوي.
مننه د سیاسي چارو څېړونکي محمد شفیق همدرد هم موږ بلنه ورکړې او په دې خبرونه کې را سره وصل شوی دی. همدرد صاحب، تاسو ته مرکلی وایو. د موږ تر اوسه پورې بحث په دې و چې د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر په یوې وروستۍ مرکه کې ویلي دي چې د پخانی د جمهوریت د حکومت به ورته ووایو د دې لوړپوړو چارواکو ته په خپل حکومت کې ځکه ځای نه ورکوي چې دا خلک په فساد او غلاو کې لاس لري. د تاسو ارزونه دی دغه څرګندونه په اړه څه ده
جناب یان صاحب؟ تاسو ته، تاسو ملمنی ته او قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه. تیر نظام په دې کې هیڅ شک نشته دی چې ځینې برخې په فساد کې ښکېلې وې، ځینې چارواکو په فساد کې لاس درلود، او له بده بخت په وروستي پاتې هیوادونو کې یا د نړۍ په درېمو هیوادونو کې دغه مسایل شته دي. یعنی فساد او دا مسله شته ده، او په وار وار د افغانستان نوم هغه کوم ریکارډ چې په کلنۍ د کله به خپرېدنو د افغانستان نوم به یا دویم و یا درېم و د فساد او د مخدره توکو د قاچاق او ځینو نورو مسایلو کې. په دې کې شک نشته دی، لیکن یوازې د تیر نظام دولت او حکومت هغه مهم چارواکي چې اوس هغه په افغانستان کې نشته دي، بیرون ته تللي دي. ځینې داسې خلک هم وو، زه په خپل په اداراتو کې کار کړی دی، ډیر پاک خلک په اداراتو کې وو، په دولت کې وو، هغه په لوړو چوکیو کې هم وو، په ټیټو چوکیو کې هم وو، هغه ډیر پاک خلک وو. دا اوس هم په کابل کې په کرایي کورونو کې اوسېږي. همداراز که چیرته د طالبانو اسلامی امارت دا وایي چې د پخوانی نظام دولت یا حکومت پخوانی غړي ټول مفسد وو، نو زه فکر کوم چې دا به یوازې و ادعا وي، ځکه د هر چا پاړه باندې به د دوی سره ثبوت نه وي. دا سیده چې یو څو د ګوتو په شمیر کسان چې هغه وزیران پاتې شوي دي، هغه په دې تیرو شلو کلونو کې په مهمو چوکیو پاتې شوي دي، هغه به وو. لیکن افغانستان خو یوازې تیره کابینه د اشرف غنی او د حامد کرزي کابینه نه ده، موږ د پانتونو سازان لرو، موږ په نورو برخو کې ډیر نخبه خلک لرو، پیاوړي ښځې لرو، مسلکي قدرونه لرو. په تیرو شلو کلونو کې په ټوله نړۍ کې او په منطقه کې زموږ ځوانان چې دي وروزل شول، هغوی مسلکي او تخصصي زده کړې لري. که هغوی ته مراجعه وشي، یوازې خو په دې باندې باید اتکا ونشي چې شیخ صاحب، مفتي صاحب او مولوي صاحب او ملا صاحب هغه تخصصي او مسلکي بستونو ته راوړل شي. او زه فکر کوم چې دا په خپله لکه اغلی بارغزی چې اشاره ورته وکړل، یو نوی فساد دی. کار اهل ته سپارل دا په خپله د اسلام د احکام ول دی. په دې کې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ډیر ارشادات لري، نو په دې اساس زه فکر کوم چې کار اهل ته سپارل به ډیر مهم وي. یوازې په یو برخه یا یو ایدیالوژي یو طرف باندې نه کیږي، دا دو طرفه مسله ده.
مننه خغلی همدرد، شکریہ جانې دي. تاسو نه به زده سی و پختم چې طالبان چون دلته د طالبانو استاد نشته، نو خدا د چیز دی غوی هغه دلایل او هغه کم موقف چې دوی د تشریح کم. طالبان وایي چې دغه پوسټونه دی وزارتونو چې دی یا په لوړ سطح باندې پوسټونه دی، دا تل سیاسي پوسټونه وو. موږ په پخوانیو دولتونو کې هم شاهدو، خپل د جمهوریت په دوره کې چې ګڼ یو سړی وو چې هغه دندې سره هیڅ تړاو نه لره، خو د سیاسي مصلحت یا سیاسي بری پوسټونه صورت کې چې په انتخاباتو کې ترلاسه کړی و یا په بل ډول ترلاسه کړی و، په پوسټ ناستو او په ټیټه کچا د معینانو او نورو ادارو په کچه یې مسلکي کسان ګمارلي وو. طالبان ویلي چې دوی دې ته ژمن دي چې دوی به په دغه کچو باندې مسلکي کسان ګماري، د بیلابیلو قومونو او همدارنګه د بیلابیلو مسلکونو خلک به راولي. آیا تاسو دې سره موافق یې چې سیاسي پوسټونه په ځانګړې توګه وزارتونه کېدلی شي چې سیاسي واوسي او مشرتابه یې له هماغه لوري نه چې یا ځان بریالی ګڼي یا واکمنې ګڼي د هغوی نه یو په ټیټه کچه باندې مسلکي خلک فعالیت وکړي؟
دلته یو ستر تناقض د طالبانو په خبرو کې شته. اول که چېرته دوی فکر کوي چې هغه پخوانی ترکیب او ترتیب یو موافق و ترتیب و، نو بیا ولې ورباندې نیوکه کوي؟ ځکه چې دوی هم په هماغه قدمونو باندې قدم اخلي. که چېرته دوی وایي چې مثلا تیر ویش صرف په هغه کې کامیابي نه وه، نو بیا ولې دوی د تیر ویش وایي وزارتونه سیاسي پوستنه وو د یو پلمې په صفت ورنه کار اخلي؟ زه دلته د دوی په خبرو کې یو تناقض وینم، ځکه چې که په تیر باندې دوی انتقاد لري خو خبره دا ده چې تیر اشتباه تکرار نه شي. یو دویم، په تیر وخت کې پارلمان هم موجود و، په تیر وخت کې رسنۍ هم وې، په تیر وخت کې مدني ټولنې هم فعالیت درلوده. که چېرته یو څوک وزیر و وکیل و یا رئیس و، بیرحمانه انتقادونه ورباندې دوامداره جاری به وه، حتی تر استیزا کچې پورې، ځکه چې که یو څوک په خپل کار کې وړتیا نه درلودله نو نور مراجع به وي چې یا یې هغه کار ته ورباندې جوړوله او یا هم استعفا ته مجبورولی. مګر په اوسنۍ شرایط کې څوک به وشي کولای چې د طالبانو یو وزیر چې پارلمان نشته مستعفی کی، سلب اعتمادی کی، کم آزاد رسنۍ شته چې بغیر له کوم جبر و اکرا و محدودیت و سانسور نه په دوی باندې وغږیږي، یا چېرته دوی مدني ټولنو ته دومره قوت ورکړی چې هغوی راشي په دوی باندې نقد وکړي؟ که چېرته طالبان غواړي اصلاح راولي، نو ښه به دا یې چې دوی یو ښه میتود نه کار واخلي. د دې تر څنګ تیر حکومتونه هم زمونږ هم نیوکه ورباندې وه، مګر هغوی هم دغه ویله چې مثلا د اقوامو لخوانه یا د سیاسي مشرانو یا سیاسي ائتلافونو لخوانه خلک معرفي کېږي. او طالبان خو هیڅ سیاسي ائتلاف نه لري، دوی خپل منځ کې هم متاسفانه سم جوړښت نه لري. حقاني ډله ځانته ده، قندهار ګروپ ځانته دی، او حتی د دوی په مابینځ کې مصالحانه برخوردونه کېږي. زه فکر نه کوم چې دا یو معقوله خبره چې موږ افغانستان ته او مخصوصا داسې افغانستان ته چې پس له یو شل کاله حداقل افغانستان خلک یو څه ولیدل، چې حکومت سره رقمي، نظام سره رقمي، پارلمان سره رقمي، بیرته داسې یو ډالۍ ورکړو چې هر څه یو ملا مخته وي.
خو دوی یو شی دام وایي، شکریا جانې که لنډ جواب راکړي. دوی وایي چې مثلا پارلمان د موږ په هیواد کې دا د دوی د ځینو طالب استازو دلایل دي، بریالی تر ډېره پورې په دې خاطر نه و چې همدغه پارلمان و، نن به یو سړي ته شپېته رایې ورکړلې، سبا یو دوه ورځې وروسته به هماغه کس یو بل تر هغې مهم وزارت ته معرفي شو، په دوه سوه رایو به بریالی کړي. همدغه د پارلمان غړي و چې خپلې رایې په پیسو باندې خرڅولې، او دغه پیسې چې میلیاردونه ډالر افغانستان ته راتلل، همدغه د څو پارلمان د څوک غړو د کابینې د څو غړو، مثلا یو کس والی و، کله به په هلمند کې والی و، کله به په میدان وردګو کې والی و، لکه دا ولایت باندې چې یوازې دغه یو شخص پوهیږي، کله به بیا خوست کې والی شو، کله به پکتیا ته والی شو. یعنی داسې والیان و چې په تیرو شلو کلونو کې همیشه باید د یو ځای کې والی و یا یو ځای کې وزیر و. یعنی تاسو څه فکر کوئ چې که ستونزې اغلته د منلو وړ وي، طالبان وایي چې ولې دوی سره ستونزې د منلو وړ نه وي؟
یعنی طالبان غواړي چې بیا افغانستان په یو ستونزه کې اوسي، نو بیا دوی د ځان ته دا حق ورنه کړي چې وایي چې موږ اصلاحات غواړو، بیا د دوی ځان ته دا حق ورنه کړي چې په تېر نظام باندې وغږېږي، بیا د دوی ځان ته حق ورنه کړي چې وایي چې موږ په افغانستان کې عدالت غواړو، نظام جوړول غواړو، افغانستان لپاره پرمختیا غواړو. دوی باید ووایي چې په افغانستان کې هم دوی تر پخوا بدتر کارونه کوي. زما پیادی اول ځل چې طالبان دغه دومره غل اغلان نکوله، مګر نن چې طالبان شته په افغانستان کې تر پخوا غل دی، ځکه چې مخکې چې دوی راغله په افغانستان خزانه افغانستان کې شی پاتې نه وه، هغوی نه مخکې مجاهدین هر څه وړی وو، مګر نن موږ وینو چې دوی تر مجاهدینو هم بدتر دی. د دې تر څنګ زه غواړم یو شی تاسو ته ووایم، که چېرته طالبان په دې فکر باندې چې ملایان تر ټولو ښه واکمنی لري، موږ ولیدل د دې تیر په 15 کلونو کې کوم لاسته راوړنه دوی افغانستان لپاره درلودل. آیا د دوی یو ښه نمونه؟ طبیعي خبره ده چې نه، جواب منفي دی. نو دوی هم یو داسې پاک نظام یې نه درلوده چې خلک ورته وایي چې والا آفرین شاباس په تاسو باندې شي چې تاسو راغله لسته اسلام ځان سره راوړ. هر هغه مفسد ډله چې په افغانستان کې واکمني کړې ده باید د خپل د کړنو مسؤلیتونه ومني. سیده چې مونږ خدای دربار ته ودرېږو، عذر ورته کوو، مګر خدای ویني مونږه چې نیت هم څه دی، عمل هم څه دی، او څنګه د شریعت په نوم باندې د خلکو نه باج اخیستل کیږي او په خلکو باندې ظلمونه کیږي. زه فکر کوم که څومره افغانستان تخنیکی حکومت ولري، هغومره به د افغانستان د خیر او صلاح او فلاح لپاره، او که څومره افغانستان ټولواک نه بلکې منحصر او د انحصار نه ډک، او مګر ټول نیو کې تاسو وکړلې هغه په طالبانو پورې هم عیني خبره ده. د غوی مونږ وینو چې یو کس دی، یو چرتن دی، بل چرتن دی، مګر څلور پنځه پکې شته دی، اضافه ترغې نشته. که چېرته طالبان هم غواړي چې په مګر شانت مختلف شي، نو دوی هم خپل
یعنی د تاسو خبره ده چې طالبان نشي کولای چې په پخوانیو تیروتنو باندې خپل تیروتنې او یا خپل هغه څه چې د انتقاد ګوته وراوړي هغه توجیه کړي، ځکه دوی پخوانی نظام ونړاوه په دې خاطر چې دوی غواړي چې یا ادعا لري چې بهتره نظام رامنځته کړي، او دوی باید دا توجیه ونه کړي. مننه. وروسته په دې هم زه غواړم له تاسو نه یو پوښتنه وکړم چې تاسو مخکې یو خټکی ته اشاره وکړه چې کیدلی شي په افغانستان کې د فساد په اړه باندې پراخې څېړنې وشي یا عادلانه څېړنې وشي، څوک مفسد و، چا پیسې غلا کړې دي، په کوم وخت کې، څنګه. د دې په امکاناتو هم درسره غږیږم، خو تر هغې مخکې راځم. ښاغلی همدرد، د طالبانو د حکومت په وړاندې دمګړې و جدي ستونزه د نړیوالې ټولنې لخوا د دوی پیژندل دي په رسمیت باندې، چې تر اوسه پورې حتی هغه پاکستان چې د دوی ملاتړي هیواد په سترګه ورته کتل کیږي هغه هم په رسمیت نه دی پیژندلی. د ټول شموله حکومت جوړول او د دغه انتقادونو رفع کول چې ښاغلی بارکزی ورته اشاره وکړه، د تاسو فکر د طالبانو د رسمیت پیژندلو لپاره څومره مهم دي؟
جناب یان صاحب، که اجازه وي د دې پښتنه نوړان دي، زب یو څو خبرې د غلی بارېږي په خبرو اضافه کوم. ګوري د 2014 کال کې چې د ملي وحدت حکومت په نامه باندې کوم جوړښت یا ائتلافي حکومت رامنځته شو، نو هغه تقریبا واته میاشتې کابینه اعلان نشوله. ټول خلک، ټول ملت کابینې ته منتظر وو، په جوړجاړي باندې، په افرادو باندې بحث وو، په سهم باندې بحث وو، په شخصیتونو باندې بحث وو. له بده بخته دغه تجربه موږ د تیرو شلو کلونو راهیسې لرو، لیکن اوس چې کوم حالت راغلی دی، څلور نیمې میاشتې تیرې شوې دي. دا صحیح ده چې موږ په اوسني حکومت او نظام باندې هم انتقاد لرو، لیکن تیر نظام چې وو، یعنی هغه ونیم کال چې وو یا داخل شل کال چې کوم تیر جمهوری نظام تیر کړ، یعنی کوم امکانات، کوم سهولتونه او کوم حمایت چې نړیوال ټولنې له هغه نظام نه درلوده، په کار خدا و چې یعنی موږ ډیر پرمختګ کړی وای، ډیر په پښو ولاړ وای، ډیر پایدار، مضبوط او بنیادی او نظام موږ رامنځته کړی وای چې تر کلونو پورې دوام کړی وای. لیکن له بده بخته دغه سهمګیری او دغه ائتلافي او شخصي بازی او خپلولیو هغه نظام د ګړنګ په غاړه ودره او بل اخر هغه سقوط کړ. نو اوسنۍ هم چې کوم نظام د طالبانو راغی، د جنگ په نتیجه کې رامنځته شوې ده. سید د امریکانو سره دی او تړون لري، لیکن دوی په زور په افغانستان باندې واکمن شوي دي، د خلکو درای مشروعیت ور سره نشته دی دوی دی ته ضرورت لري چې یاد خپل د لوی جرګې د لارې نه یا د انتخاباتو ته د زمینی مساعدهولو د لارې نه خپل هغه دولت او نظام ته چیرې قانوني مشروعیت روبه کې طریقې ورسته مو بیا موږ په نړیواله سطحه باندې د دوی په چارو باندې چې دا غ تحلیل او څېړنه او نیوکه کولای شو. اوسنۍ چې کوم حالت ته ټول نړۍ د افغانانو په شمول باندې دي ته منتظر ده چې د طالبانو بعدي اقدام او ګام بچي چې دوی د خپل خلکو د نړۍ سره د تعامل لپاره کوم کارونه چې دی هغه مخکې اخلي. دا سید چې دوی عمومي عفو وکړل لیکن د عمومي عفو نه سرغړونه هم د کیږي. موږ ویډیوګانې وینو، موږ ځینې خبرونه گزارشونه در رسنیو ناورو چې د ځینو خلکو سره ناسم چلندونه کیږي. دا صحیح و چې په پخواني نظام کې دا خبره موجوده و لیکن د دوی چې دوی وایي چې موږ د امیر او موږ د مشرانو اطاعت کوو، دوی خبرې منو، بیا دوی په ترس کې داسې خبرې رامنځته کول، زه فکر کوم د تشویش او د اندېښنې وړ دي. بله مسله د طالبانو د نظام په رسمیت پیژندل دي. زه فکر کوم لکه څرنګه چې دا پلان جوړ شوی وو د دوه د توافق نو ورسته چې دی ویلوی جرګې د لارې نه یا د موخت حکومت د لارې نه به د قدرت طالبانو ته تسلیمیږي، لکه څنګه چې پخپل خلیل زاد پخپل ورسته خبرو کې دا خبره وکړله. زه فکر کوم دا پروسه مغه سي مخ کې لاړه نه، هرڅه ګډوډ شول. نو په دې اساس باندې ټول نړۍ د منطقي هیوادونه او سامسایه هیوادونه دي ته منتظر دي چې هغه تعهدونه چې نړیوالو له طالبانو نه اخیستي وو د غیب مقابل کې د دوی عکس العمل یا د دوی هغه عمل څه دی، وخت چې دوی غیته ورنږدې شي زه فکر کوم چې نړیواله ټولنه او د منطقي هیوادونه به له دوی سره کوم ستونزه او مشکل ونه لري. په اوس حال کې دوی په زور باندې حاکم شوي دي. خبره خدا ده چې دوی یو ټول شموله حکومت رامنځته
کوي. مننه، بیرته در ترازو، بیرته به در تراستانه شو. اغلی بارکزی، د طالبانو په لیکو کې یا په خپل په پوخانی دولت کې یو خبره بیا بیا کیدله چې په افغانستان کې په جمهوریت کې دنه د قدرت جزیرې ورته ویلې. په کندهار کې څو مشخص کسان واکمن و، په ننګرهار کې د څو کسانو قومنده چلیدله، په ننګ مزار کې یا په بلخ ولایتونو کې همداسي، په فاریاب ولایتونو کې همداسي، په شمال کې مشخص ولایتونو کې مشخص کسان و چې دوی هلته په اصطلاح که په واک کې به و که نه به و یو ډول واکمن وو، او دې ته ځینو کسانو د واک جزیرې ویلې یا د واک ټاپوګانې ورته ویلې. اوس په دې کې هیڅ شک نشته دی، تاسو له خبرو نه او د ښاغلي همدرد له خبرو نه دواړو نه دا څرګندېږي چې طالبان باید د خپل نظام د کورني او بهرني مشروعیت لپاره خپل حکومت پراخ بنسټه کړي، او د مشروعیت لپاره یې د لویې جرګې، انتخاباتو او په ګڼو نورو لارو باندې فکر وکړي چې باید یو مشروع نظام رامنځته شي. سوال دا دی چې آیا تاسو فکر کوئ چې هماغه کسان چې په هغه وخت کې د قدرت یا واک د جزیرو په نوم په خپلو سیمو کې واکمن و، اوان تر دې چې ښایي د خپلو سیمو یو شمېر کسان به هم ورسره و، یو شمېر کسان ملاتړی به یې لرل، لارې یې بندولی شوې، سړکونه یې بندولی شو، فکر کوئ چې که دغه کسان طالبان راولي او بیرته یې په نظام کې یا د لویې جرګې له لارې یا د یو بل مشروعیت له لارې شامل کړي دا نظام به پراخ بنسټه شي، او که نه نور ځینې لارې چارې باید خپلې کړي؟ څنګه پراخ بنسټه کېدلی شي، څه کولی شي؟
زه فکر کوم دا چې پراخ بنسټه حکومت څه شی او زما تعریفونه څو مخکې مې ورته اشاره وکړله. که چېرته موږ وایو چې سیاسي ویش، تاسو د قدرت په تقسیم کې دوه اصل شته. یو دا دی چې تاسو د تخصص پر مبنا تعهد او تجربې پر اساس باندې سیاسی قدرت او واکه او چاته ورکوي، او بل دا دی چې د شته سیاسي حقوقو پر بنسټ باندې هغه خلک چې تاسو د قدرت جزایر مورته ویل کېږي هغوی موږ وغواړو نه غواړو اوس په افغانستان کې شته، او ډېر ښه اړیکې د طالبانو سره هم پخوا یې درلودله، هم یې اوس لري. که چېرته د دوی یو دوه افغان او د پخوانی حکومت په سقوط کې هم هغوی خپل نقش درلوده، اوس به خپله طالبان کینی باید له تاریخي خبرې خلکو ته ووایي. تاسو زه فکر کوم که چېرته سیاسي ویش موضوعي، سیاسي ویش موضوع هم دغه ده چې په افغانستان کې ټول هغه سیاسي فکرونه خو متاسفانه په دې سیاسي ویش کې بیا هغه ده روشن فکرانو د نورو ځای بیا تشب خالی دل کیږي ځکه چې په افغانستان کې سیاسي ویش معمولا قومي ویشي نه تخصصي او نه هم د تجربې پر اساس باندې ویشي. که چیرته طالبان غواړي چې دا نیوکې د دوی نه لرې شي څه فکر کوم چې په افغانستان کې یا قحط الرجال یا قحط النساء ډېر ښه خلک شته، ډېر پیاوړي متخصص متعهد او تجربه دار خلک شته، هم مدیران هم کېدای شي اوسي، ولې هغوی کار نه کوي؟ د قدرت انحصار که چیرته نورو ته ویل کېږي خود طالبان هم جزیره د قدرت ده، په دوی کې هم څه خاص فرق تاسو نه وینئ؟ په دوی کې هم افغانستان کې سیاست متاسفانه همدغه دی، یو څوک پاتې شوله پاتې شوله، ملا عمر و زوی دی، متقی و مغه متقی دی، یا مثلا دانور. یعنی که تاسو فکر وکړئ چې موږ وایو چې زه غواړم چې په افغانستان کې داسې یو حکومت راشي، زما په نظر ایدیال دی مګر ناممکن نه دی، چې په هغه کې تخصص، تجربه، تقوا، تعهد افغانستان لپاره سربیره پر دې چې دغه اصل په هغه شخص کې موجود اوسي، د قوم و ژبې و مذهب و جنسیت تفاوتونه هم پکې تاوان یې څه دی؟ خیر دی دوی ټول جهاد وکړو، جهاد فی سبیل الله دی، خو خپله وویل ما په لاره کې جهاد کوي، د قدرت او د پیسو تمه مه کوئ.
شکریہ جان، دغه ته به دورتګ لار ته د تاسو په فکر باندې دغه سی یو نظام ته مثلا تاسو څه وړاندیز لرئ؟ ځکه تاسو ته افغانستان کې شل کلونه تیر کړي په مختلفو دندو او په مختلفو کارونو، دغه شل کلونه لږ تر لږه لنږدې لیدلې ارزولې دي، اوس طالبان دي په دغه سی یو موقف کې دي چې هم له خپلو خلکو سره په د مشروعیت په برخه کې وستونزه لري، هم له نړۍ سره ستونزه لري، هم ترې غوښتنې بیلابیلې دي. یعنی کتاب باید سړی پام وکړي، خپل خلک ته نوي غوښتنه لري، مختلف سیاسي لوري، قومي لوري ته نورې غوښتنې لري، نړۍ سیمه هیوادونه به ته نورې غوښتنې لري. په دې ټولو شرایطو ته په کتو دغه وضعیت کې اوس دا وطن قرار لري، څه څنګه کېدلی شي چې دغه ټکي چې تاسو یاد کړل دې خواته طالبان ورشي، لویه جرګه راغوښتلی شي، نورې کومې لارې ورته پیشنهادولی شي، څنګه کېدلی شي چې دغه لوري ته ورشي؟
زه فکر کوم یو زما په نظر زما په اند باندې چې به د ټولو ناورینونو ته په افغانستان کې د پای ټکی کېښودل شي، یو مشترکه اداره د ملل متحد او په افغانستان کې د طالبان او نور سیاسي ډلو، موږ غواړو نه غواړو هغوی شته دي څه دننه په افغانستان کې څه باندې، یو مشترکه اداره چې ډېر سیاسي نه جوړ شي، موقت. دغه موقت اداره د یو شورا لخوا څخه رهبري شي، لاره د انتخابات ته برابر شي، افغانستان خلک انتخابات ته لاړ شي، او د انتخاباتو په ترڅ کې به سیاسي زعیم د افغانستان تعیینیږي، بیا هغوی به دغه مسؤلیت اخلي چې رقم خو څو اصول باید په افغانستان کې چې هغه په قوانینو کې ځای په ځای شي، په افغانستان کې یو سیاسي ډله واکمن نشي کېدای. یو دویمه ماده یې همداره شي چې وزیران باید تخصص او تجربې نه برخمن اوسي، یعنی دغسې یو کار وشي. په هغه کې څو ستونزه حل کېږي. اول، افغانستان د بهرني او داخلي سیاسي او نظامي قدرتونو نه بیغمه شي. په دویم قدم کې اصلي فرض چې د جهاد دی او په هغه کې د خدای په لاره باندې جهاد دی، دی نه به پر سر باندې به د قدرت د ویش په خاطر باندې استفاده ونه شي، او دا یو شرعي حکم به په ځای شي. درېیم، په اوسنۍ شرایط کې افغانستان بین المللي حمایت ضرورت لري، هغه په ترلاسه کې داخلي مشروعیت ضرورت لري، هغه په ترلاسه کې. که چیرته تاسو فکر وکړئ، صرف فکر وکړئ، په اوسنۍ شرایط کې طالبان لویه جرګه راوبلي، څه فکر کوئ؟ لکه څنګه چې د طالبان اوس سیاسي واک ویش کړی، خو لوی جرګه کې هم دوی خپل خلک راوغوړي او څوک کسه به د پاکستان د دیوباندو د حقانیه مدرسې نه به هم پکې اضافه شي، دوی به یو پریکړه وکړي آیا هغه به د افغانستان د خلکو استازیتوب او په افغانستان کې د اوسنۍ ناورین د ختمولو لپاره به وي او که نه. او که تاسو فکر کوئ چې طالبان ځي به داسې یو لویه جرګه غواړي چې د افغانستان شموله ټول شموله په افغانستان کې چې په هر ولایت کې دوی به انتخابات کوي او د هغو ولایتونو استازی به راځي، نه دا شیان موږ پوهیږو چې طالبان اصلا په هغې باندې باور نه لري. نو ښه به دا وي چې طالبان خپل عسکرو ته خپل جنګیالیو ته هم دغه وایي چې هر څه چېرته نن موږ زموږ هدف همدغه وو چې مثلا د دوی په حساب باندې خارجیان وباسو، جهاد د خدای په لاره باندې وکړو، دین وروسته راشي د جوړولو لپاره جهاد وکړو او دغه فریضه چې موږ کړې په ځای کړې وی ساتو. هغه په دې معنا چې نور په فساد باندې ککړ نشي. که چېرته دوی په پخواني نظام باندې نیوکه لري نو دوی ته پکار ده چې د تیر پخواني نظامونو منفي حرکتونه او ناکامه پالیسی مختوی نسی. متاسفانه دوی په یو وخت کې هم نیوکه لري او هغه پالیسی کوي. مهرباني، مننه. خاورس
سلامت اوسه، مننه کوو. له شکریا بارک زینب په ناروی کې د افغانستان پخوانی سفیر و د افغانستان دی ولسی جرګې پخوانی استازی و. لته سو مننه. وسموم لښمن نزیات وخت تاسو ونی و تاسو سره موږ نیم سات ژمنه کړی و چې ډیر وخت په مننه سکورم ودان چې را سره وي په خبرونه کې. ز هم در سب سره بحث ته دوام ورکوم بیا ورسته اوریدونکو تم راځم. هم در سب تاسو ته تبصره لری دی شکریا بارک زینب په خبرو او هم در څنګه څنګه کېدلی شي چې په افغانستان کې دغه وس چې کوم وضعیت دی دا د بهبود خواته لاړ شي، یو مشروع حکومت افغانستان ولري چې په کور دننه او همدارنګه بهر خلکو ته د منلو وړ.
زه فکر کوم چې نویو واکمنانو ته دا پکار ده چې هغه تیرو تجربو نه زده کړي. لبد بخت بحران په افغانستان کې د تیرو سکم 500 کلونو را پدې خوا را روان دی. دغه مختلف دورې دي، د سردار محمد داود خان دوره ده، پترغین ورسته نور محمد ترکه یعنی کمونستان راغله، او بیا مجاهدین او بیا طالبان او بیا د نوې نظام. دغه ټول دورې کدوی کین یو ځلې وګوري چې مشکل په دغه تیرو 500 کلونو کې په کوم ځای کې وو. موږ د نړۍ ایدیالوژیان راوړلې، مثلا د شرق کو دا غرب کمونیزم سوسیالیزم را ور دلته کار ور نه کړ، دلته د اخوانیزم د پاره کار وسو، هغه نتیجه ور نه کړل. نو اوس کومه غربي دیموکراسي چې په کوم حد او کوم توان کې چې وایي هم نتیجه ور نه کړل په افغانستان کې. نو اوس د ځینی هغه په خواني افراطي افکارم چې دی په افغانستان کې نتیجه نه ورکوي. افغانستان یو لوی ملت دی، 5000 کلم تاریخ لري، ډیر په تاریخ کې غوړېدل او شاندار او روخانه لهجې او غلري. نو په دې اساس باندې دوی باید دا ټول وګوري. کدوې غواړي چې دراتونکو بحران نه کاغه نظامی دی کې اقتصادي دی کې سیاسي کې ټولنیز کې هر بحران دی، په دې د مخنیوي د پاره دوی ته پکار ده چې ځلې ماضي ته لاړ شي، وی ګوري چې غلطۍ په کوم ځایونو کې وي. دوی کولای شي چې یو پراخ سینه ولري او اوس یو شتمه پیړۍ د موږ د نړۍ کوم بهیر چې روان دی، کوم نړۍ کوم پرمختګ چې کړی دی، هدي اصل د غزموګ گاونډې ته چې موږ وګورو درې سلور گاونډیز موږ داسې دي چې هغه اټومي طاقت لري، وسلې لري، خپل پوز لري، په خپل پخو باندې ولاړ ملتونه او قومونه دي. نو موږ څه کول پکار دی؟ یوازې موږ باید د ایدیالوژیانو او د لوی قدرتونو د جنگ میدان خو باید ونه وسیګو. په دې اساس باندې فکر پراخول پکار دی او هر چا ته ځای ورکول پکار دی. دا هیواد چې دی په دې کې ټول حق لري، هغه که ټکنوکرات دی، هغه که پخوانی خلک وو، هغه که مثلا ملایان دي، هغه که اخوانیان دي، که هر څوک د داری برخې دي. زموږ خويندې په دې کې حق لري، په خځې په دې کې حق لري. په دې تیر شلو کلونو کې موږ ډېری نو خو با خويندې چې دی هغه وروزل شولې تنه د تیر حکومت د ولسی جرګې یا د کابینې هغه فاسد غړي او یا غړي نه دي، بلکې ډېر پاک خلک له افغانستان څخه وروسته پولیسټان کې هغه تلاش ورکړي.
هم در سره اوریدونکو راخلو بیرته به رازو تاسو سره به خبرو ته دوام ورکوو. دا اوریدونکو په لاین کې پاتې کیږي. دوی نه به واورو. یو اوریدونکو په تماس کې دی، مهرباني وکړئ څوک کوم ځای خبرې کوي.
السلام علیکم انس محترمه او محترم او مېرمنو ته سلامونه. محمد خان مبارز ما د هلمند
مبارز سپستړی مشه د تاسو خبري اورو.
مننه انس محترمه وکن هم مېرمنو د کمل مچ وزر سر پلین کړي د ډیره ښه خبري وکړي. خو زه راځم یو څو موضوع ته. افغانان یو نه کوي داسې غواړي چې په یو څو میاشت کې ټول څه بس ګلی ګلزار شي. دلته مو شل کاله جګړې د نور مملکتو سره وکړې، نو او طالبان چې اوس واک ته راغلي دغه د قدرت جزیرې ختمې کړې. دلته امنیت تقریبا 98% امنیت راغلی دی، نو دا ټول نسي کېدای چې هم به امنیت راځي، هم به وطن جوړېږي، هم به مو نړیوال په رسمیت پېژني. یو نوکی حوصله په کار ده. باید افغانان د دغه کوم طالبان چې دي پخوانی سیاستپوهان وو هغه د هېواده ونه تښتي او داسې خبرې ونه کړي چې هغه د دې هېواد او د دې ملت او د دې حکومت ټول افغانان په یوه باندې
ګوره. راځه چې خبرې وکړو. دا مخکې شکریا بارکزی مو ویل دا بل میلمام وایي کله چې طالبانو په خپل حکومت کې پرته له طالبانو او د دوی له خپلو څو تنو مولوي صاحبانو نه بل چاته ځای نه ورکوي، بل چاته کار نه ورکوي، نو پخواني متخصص خلک، پوهان خلک دا به څنګه پاتې شي؟ اوري غږمی
مننه سمحترم ډېر ښایسته پوښتنه دي وکړه. خو هغه یو هغه تجربه سوي خلک دي، هغه خو موږ نه غواړو، خو افغانان نه غواړو که دلته راځي دغه نظام به عمر شفه کړي. او یو هغه خلک دي چې هغوی دلته په دغه تېر نظام کې برخه نه واخیسته، هغه هم له برادر خونه وسل وزرا لومړي بسیار له سورج مکه ستا په یاد دا یادونه یې وکړه چې موږ به خلکو ته واک ور وسپاره، هغه خلکو به هم په خپل نظام کې شریک کړو. نو طالبان هم د دې څخه انکار نه کوي چې هغه خلکو ته باید واک ورنه کړو، چې هغه خلکو ته واک ورکړي. خو باید دغه نور خلک چې دي دا داسې څرګندونې ونه کړي. دا شکریا بارکزی زه ورته احترام لرم. تل د دې څرګندونې د داسې دي چې هغه د دې ملت په خیر نه دي، هغه د یو بلې خوا مسیجونه ورته راځي، د یو بل چا خوا ډر ورته ورکېږي. نو داسې خلک باید تاسو مېلمانه نه کړي، هغه د دې هېواد د دې ملت په زیان دي، هغه هېڅکله د افغانستان ښېګڼه نه غواړي.
مننه کوله تاسو نه. شکریا بارکزی په ولسي جرګه کې څو کلونه د خلکو استازی وه. کاشکې وای چې د تاسو خبرې ته ځواب وایلی وې، خو موږ ورسره مخکې خدای پاماني وکړه. په هر صورت راګرځو بیرته یو بل اوریدونکي ته راځو دغه مراخلو. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟
السلام علیکم. ستړي مخې څنګه جوړه په خیر
یاست؟ سلامت اوسئ. مهرباني وکړئ غږ دې خبرېږي. خدا د چې خپل نظر تبصره پوښتنه مو وکړي.
اجول جانم به یلمن ولایت ته سره لیکنی ولده. زما خپل شخصي دا نظر دی، لکه شکریا بارکزی چې وویل چې دا د ټول شمنو حکومت وایي.
د دې سړی تلیفون د دې اوریدونکي تلیفون قطع شو متاسفانه. مګایناورو یو بل اوریدونکي ته ورزو او ل د بې واورو. مهرباني وکړئ چې کوله کوم ځای خبرې کوي. غږ مخبري.
السلام علیکم محترم اجمل انصاب.
وعلیکم السلام. ستړی مشه خبرونه ته خبرې وکړي چې تلیفون قطع نشي.
او خبرې کوي ان شاء الله. بس کشمیر خان در ملوالم دي خبر ته سم خو اړ پرنه. سلامونه ونی کی له تاسو ته محترم هم در سر ته وړاندې کوم. زه به یو لن نظر دا ورکم. دا شکریا بارکزی چې دا هر وخت دا میلمنه شي په دې باندې د غربیانو اثر پروت ته دغه غربیانو په حمایت باندې هر وخت خبرې کوي. د دې دا خیال چې دا براشي دی د رئیس الوزرا له څنګه سره په چوکۍ باندې نه سي، دا خو یو ری امکان نه لري. او بل خبره دا ده چې د یعنی تنقیدونه په امارات اسلامي باندې نیول. نو
خو تنقیدونه کې دا
نو به ورسیږي چې جان کیری راشي او د دې
تنقیدونه کې دا خبره ته وکړي. تنقیدونه کې دا و چې امارات اسلامي کې پرته له طالبانو نه بل چاته ځای نه ورکوي. اقلیتونه، قومونه، خزي ټول استل دي. یو څو مولوی صاحبان دي په خپلو کې راټول شوي دي. د هغه د خبرو هدف دا و، یعنی په افغانستان کې خو مسلکي
نه غلط خبره ده. ګوره هر شپ کې ولې ترکمن شپ کې وخت شپ کې باقاعده وزارتونه دي ورسره یو خبره ده.
خزه نشته پکې دي خزه دې نشتون پاړه باندې مثلا تو سره پور کې اوسېږي اسلام آباد ته نږدې دي سلګونه ډاکټرانې خزه په دغه اسلام آباد کې ګرځي له افغانستان نه خلک خپل مریضان وروړي غالبا دې د ټلیفون قاتې شو بل اوریدونکو ته ورزود ل د بم واورو بیا راځو هم در سره
سلام علیکم
انسه وعلیکم سلام ستړی مې مهرباني وکړئ
باندې سلامات او ډېر خوشاله مې تاسو خبرې کوم اندر ته ورو هغه دې بارګزه خبرې مې باور نه لري معقوله خبرې وکړي خو زما سوال دا دی انسه کې د افغانستان نه تاسو درځو خو تقریبا د یو لږ نور سکال نه ورما او دا نور رسنۍ هم دا راپورونه ورکوي چې دومره ملیونونه مهاجر دي په امریکا کې او غرب کې استرالیا کې کاناډا کې او شوروي کې په دغه ملکونو کې ټولو کې دا دومره افغانان چې د افغانستان نه وتلي دي او ځان سره د افغانستان ملي بیرغ وړی دی بیرون ملي بیرغ خو په وطن کې داخل کې خوند کوي او بل دا ده چې دې ځان سره د ملي بیرغ همدغه څوک د پخواني خلقیانو کمونستان چې د پارلمان کې پارلمان کې ځانونه اوس پښتنو کې ور اچولي چې موږ پښتانی یو ځکه چې خپل بیرغ نه شي ښکاره کولی دي خو دا هغه وخت اتلس کلنه مه چې کله خلقیان ډاله او ترقي حکومت راغی د افغانستان ملي بیرغ
د خلکانو د سیاخو ډیره مخکینه تیره شوې ده مونږ په معاصر دغه د طالبانو په وضعیت باندې غږیږو
چې طالبانو وضعیت د طالبانو وضعیت کې دا ده چې څنګه نظر یې په هر ځای کې په ټکنوکراتانو کې دي که په ملي خلکو کې دي که په ملایانو او خوانیانو کې دي څنګه نظر یې نه چلیږي په افغانستان کې په افغانستان کې هغه خلک باید رامنځ شي ټول خلک په خپل ځای کې واخلي
یعنی هر چا ته په خپل غږ کې ځای ورکړي
انتظام پیدا کی راکاره جی خپل مګ د بد نوم
مننه کو سلامت اوسې
خوشاله مې تاسو خبره
خدای دې خوشاله لره خدای دې سلامت لره جوړ اوسې خدای دې سلامت لره همدر صاحب اوریدون کې نورم پلان کې دي مونږ ته نه بخنه غواړو ځکه وخت را پسې را پوره کیږي تاسو سره ورورو خپل خبرې راټولو باسون ډیر وشول په ځانګړې توګه څو اوریدون کو د اغلی شکریې پاړه باندې ویل چې د نظرونو پاړه یا د انتقادونو پاړه باندې ویل چې تقریبا تاسو دواړه هم نظرې وي په دې باس کې سره هغه ته څه جواب وایي ځکه چې اغلی بارکزی خو دا اوس مونږ سره په خبرونه کې نشته دی او همدارنګه څومره تاسو وړاندې هیله من یې چې طالبان به وتوانېږي دغه مختلف نظرونه چې شته دغه مختلف غوښتنې چې شته په کور دننه او بهر ته چې کومې غوښتنې دي خلکو دوی ته به رسیدګي وکړي
پان صاحب خبره دا ده چې د بیان ازادي باید او هر سړی باید د حق ولري چې انتخاب وکړي په هر چا باندې کېدای شي هغه نظرونه د یو چا صحیح نه وي لیکن د دې حق لري چې یو څوک په چا باندې انتخاب وکړي او کاش کې هغه بارګزای وای او د پښتنو ته ځوابونه ویلی وای په هر صورت باندې خبره دا ده چې باور دی وشان صاحب زموږ زړه درد کوي کوم شلکلن لاستراولنی چې موږ درلودلې او څنګه مو چې لاس ورکړلې د زینو فاسدینو د زینو به فکر خلکو نه چې وای تپل شوی خلکو د افغانستان د راتلونکو لپاره فکر نه درلود یوازې خپل جیبونه ډکول نو باور دی وشه د ټول افغانانو زړه چې د یغه دننه درد کوي نو په دې اساس باندې موږ اوس د تاریخ یو بل مرحله تر رسیدلې او په دې مرحله کې په کار دا چې نوې واکمنان دې ته متوجي شي چې دا د تاریخ مرحله لکه څنګه چې په دې تیرو څلويښتو کلونو کې کمونستان راغلل مجاهدین راغلل بیا دوی راغلل بیا دا نوې نظام راغلی دوی هم راغلي دي کدوی خکار وکړ کدوی خلک په غیښ کې ونیول کدوی حق حقدار ته وسپاره کدوی د هر چا حقوق په ځای کړل انصاف یې پلی کړ د نړۍ سره د منطقې سره خروابیت وپالل نو دوی به بیا کنه هم وی خلک به په خنامه باندې ادبی او تاریخ په دوی باندې ویاړي لکه زموږ ځینې ویاړي دي سیري چې او یا ویاړلې حکومتونه دولتونه چې په تیر کې تیر شوی دي او کدا سي نی وی بیا تاسو وګورئ چې چا به ویل چې کمونستان به د ملک ورکیږي چا به ویل چې مجاهدین به ورکیږي یا چا به ویل چې مثلا دغه تیر نظام به دغه سي په یو ورځ یا په یو لسو ورځو کې لمنځه ځي نو په دې اساس باندې خبره دا ده چې کار کول په کار دي. دا موږ چې خبرې کوو د دې خلکو د دې نظام د دې خلکو تنا یو لک دوه لک نفره چې هغه طالبان دي یا مثلا وسلوال کسان دي اوس قدرت ته راغلي دي، د دې خبره مطرحه نه ده. هلته تقریبا 40 میلیونه انسانان چې دي ژوند کوي، د ډېر بد حالت سره چې دي هغه ژوند کوي، ډوډۍ نه لري، کار نه لري، ډېر وضعیت خراب دی په افغانستان کې. د دې ټولو دپاره خبره دا ده چې موږ باید یو فکر دوی ته ورکړو، یو مشوره دوی ته ورکړو، او داسې یو کار باید په افغانستان کې وشي چې موږ یو بل بحران ته لاړ نه شو چې بیا به نه دوی کنټرولول شي او نه هم د نړۍ نور قدرتونه او د منطقې هیوادونه. نو په دې اساس باندې په کار خو دا ده چې دوی هغه مثبت نظرونه چې خلک ورکوي د اسلامي امارت چارواکي دې ته متوجه شي او هغې نقطې ته چې دی راشي او هغه کارونه چې دي وکړي. دغه څو ورځې د ډیورنډ کرښې مسله ده، تاسو وګوري چې د افغانستان خلک د دې موضوع نه ډېر زیات خوشاله دي. د پاکستان پر رسنیو کې دا خبره ډېره پورته شوله. ټولو
لاند راته وایي د موږ وخت را پوره کیږي. همدرد صاحب، د یو کورنۍ مشروعیت ته د رسیدو لپاره لاند پیشنهاد مو څه دی؟ طالبان باید څه وکړي چې دغه انتقادونه چې په دې خبرونه کې وشو همدارنګه نور چې دي چې هغې ته ورسیږي، همدارنګه مثلا د دې هېواد مختلف قومونه، اقلیتونه، د مختلفو ژبو ویونکي، د مختلفو مسلکونو لرونکي، د مختلفو جنسیتونو لرونکي دا په نظام کې شامل شي او ځان وګوري. د تاسو د سلند یو څو جملې پیشنهاد راته وایي مهرباني.
لنډه دا ده چې باید دوی انتخابات نشي کولای، لویه جرګه باید راوغواړي، په قدرت کې ټولو اقوامو ته ونډه ورکړي، د مسلک او د تخصص په نگاه باندې ښځو ته په کابینه کې په چوکیو کې چې دی واک ورته ورکړي، ازادي تضمین کړي، د بیان ازادي تضمین کړي، هغه ته اجازه ورته ورکړي، د جنکیو ښوونځیو ته چې دی هغه ته اجازه ورکړي، پوهنتونونو ته اجازه ورکړي، او دغه بهیر چې شروع شوی دی دغه بهیر ته اجازه ورکړي. زه فکر کوم چې دوی به کامیاب وي، او که چیرته هم دغه سي فشار وی یا خپل فکر په خلکو باندې تپل وی، نو زه فکر کوم چې بیا به بحران وی او بیا به ستونزې وی.
ډیره زیاته مننه کوو سیاسي او اقتصادي څېړونکي محمد شفیق همدرد صاحب، همدارنګه د ولسي جرګې پخانی غړي او په ناروې کې د افغانستان پخانی سفیر شکریا بارکزی، او همدارنګه هغه اوریدونکي چې موږ ته له بیلابیلو سیمو زنګ واه او خپل نظرونه څرګند کړ. په دې خبرونه کې زموږ د اوریدونکو او زموږ د میلمنو نظرونه د دوی نظرونه و او سپیناوی او ربطم هم دوی پوری لري. دا خبرونه په همدې ځای پای ته رسو. تر بیا ښه چاره.
وطن سم جنون پتا مین تم لائے وطن سمائے وطن سما وطن سمائے وطن سما وطن تمہیں موری تم پلار تم بابا وطن سم جنون پتا مین تم لائے وطن سمائے وطن شی گلنا باغوری باران برابری گی یو چل بدر تٹول خلی پمینا بخندی گی باران برابری گی وطنا تد سپین غر جنتی خندی ہمائے وطنا تمہیں موری تم پلار تم بابائے وطنا تد سمائے وطن سما
ಸಮಾಯ ವತನ ತ ಸಮ ವತನ ತ ಸಮಾಯ.